حضرتونکو د مشال بیا په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومنې لرم چې روغ جوړ بستې او وخت ورځي یو بل شوی نن د زیارت ورځ د 2014 کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده. په دې ګړی خیاورې د تورخم پوله همداراز د قبایلي سیمو اولس څرګندونې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو په اړه او همداراز په وروستۍ نیمایي کې تاندهلي اونیزه خپرونه هم لرو، خو لومړی ورځو شاهین بنیري ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال ویلي چې پاکستانی چارواکو د توقع خلاف په تورخم کې د دروازې جوړولو کار نه دی ودرولی. په بنو کې تیره شپه د تیز سیلې او باران له کبله د شمالي وزیرستان کډوالو دوه ماشومان مړ شوي او نور یو کم 50 کډوال جوبل شوي دي. او ناټو په دې غور کوي چې د اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې ډېره ښکېل شي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال ویلي چې پاکستانی چارواکو د توقع خلاف په تورخم کې د دروازې جوړولو کار نه دی ودرولی او له دې سره د شو پرونیو خبرو په اړه غلط وضاحت ورکړی دی. ښاغلی زخیلوال نن سهار پر خپل رسمي فیسبوک او ټویټر لیکلي چې پرون د پاکستان د فوج د پلاوي سره راولاړې شوې لانجې په هواري او تر هواري پورې د دروازې د کار په ودرولو خبره کړې وه، خو هغوی په غلطه داسې ښودلې چې د کار پیل د پرونیو خبرو پر اساس شوی دی. زخیلوال دا هم ویلي که پاکستان د دروازې جوړولو کار بند نه کړي نو نور دلیل نه پاتې کیږي چې په دغه هیواد کې د افغانستان د سفیر په توګه دندې ته دوام ورکړي. پاکستاني چارواکو د افغانستان د سفیر د دې تازه څرګندونو په هکله لاسنه دی ویلي. پښتانه ملت پال وایي افغانستان او پاکستان د تورخم دروازې په اړه شخړه د جګړې په ځای د خبرو اترو او جرګې له لارې هواره کړي. مشال لډیو سره په خبرو کې د عوامي نشتلګون پښتونخوا ملي عوامي ګون او قومي وطنګون مشرانو ویلي چې دواړه ګاونډي هیوادونه دي د خبرو اترو لار غوره کړي. په دې اړه د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شرپو وایي په عین حال کې تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د خیبر جنسي ځینې قبایلي مشرانو هم غوښتنه کړې ده چې د پولي په سر اختلافات دي د ټوپک په ځای د جرګو د لارې هوار شي. په بنو کې تېره شپه د تیز سیلې او باران له کبله د شمالي وزیرستان کډوالو دوه ماشومان مړه شوي او نور یو کم 50 کډوال جوبل شوي دي. کډوال وایي باران او سیلې د دوی خیمې ړنګې کړې دي او دوی ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. یو کډوال عبدالرحیم مشال ریډیو ته د خپلو ستونزو په اړه داسې وویل.
بچن اور سره زخمی دي چې هسپتال ته یوړل چې سامان دي نه بیا هبدې وره آسه ختم کړل او نیز آسه جوړوي ختمي.
په شمالي وزستان کې د پوځي عملیاتو رکبل خو شلس لکه خلک به کور شي ودي چې یو شمیر خپل کورونو ته ستانه شي او ډیر لاوس هم په بنو کې د کډواله ژوند کوي. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک ویلش وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د جګړې اجازه ورکړه. امریکا په 2014 کال کې په افغانستان کې له جګړې لاس واخیست، خو د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره تېره اونۍ یو ځل بیا د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په دې هیواد کې په جګړه کې له اړتیا سره سمه برخه واخلي. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستیز د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې هوایي بریدونه په بیړنیو حالاتو کې مهم دي او له دې سره به د جګړې په ډګر کې بدلون رامنځته شي. ناټو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي. د ناټو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ د خبرو پرون په برسلس کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وکړه. ده وویل چې پریکړه کړې ده چې د ناټو له لوري د عراقي ځواکونو د روزنې او صلاحیت لوړولو په هکله سفارشات وړاندې کړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې هدف دا دی چې راتلونکي میاشت په پولینډ کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. د امریکا دفاع وزیر اسټن کارټر د دې پریکړې هرکلی کړی خو ویلي دي چې ناټو باید ډېر سوکي تر څو ائتلاف د داعش ډله وځپي. ایران په امریکا کې د خپلو کنګل شو اساسو ترلاسه کولو لپاره په رسمي ډول د انصاف نړیوال عدالت ته شکایت کړی. په هیک کې د ملګرو ملتونو د محکمې د جون په 15 ویلي چې د ایران شکایت یو ورځ مخکې دوی ترلاسه کړی دی. د ایران په سرکاري ټلویزیون د وینا په وخت ولسمشر حسن روحانی ویلي چې په رسمي ډول یې له امریکا څخه د انصاف نړیوال عدالت ته شکایت کړی تر څو د ایران د مرکزي بینک 2 بلیون ډالر اغلا شوې پیسې بیرته ایران ته وسپارل شي او دغه شان چې کوم د دوی جایداد ضبط شوی دی هغه ورته ورکړی شي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د انصاف نړیوال عدالت د دې مقدمې د اورېدو وخت لري او کنه. د امریکا سترې محکمې په اپریل کې ویلي وو چې دا کنګل شوی اساسي باید هغه کورنیو ته ورکړل شي چې خپلوان یې په بیروت کې په 1903 کال کې د بمبي بریدونو پر مهال وژل شوي وو او په دې حمله کې چې په امریکایي پوځیانو شوی وه تورې په ایران لګول شوی وو. تهران دا تورونه رد کړي دي. تهران دا رد کړې ده چې په دې بریدونو کې لاس درلود. او د روسیې د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د نن څخه به د شام په جنگ ځپلي حلب ښار کې د 8 ساعتونو اوربند پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاندی جرمن خبري ایجنسی ته تایید کړی چې په شام کې په جګړه کې ښکېلې ډلې له نن څخه په اوربند رضا شوې دي. دغه د مشال لیډو د دې خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې کړي.
نن ته زیارت پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایی ډالر په 1.04 روپۍ نوی پیسې غستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.09 روپۍ او په 1.09 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.09 روپۍ 50 پیسې او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.80 روپۍ او په 23 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 209 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 209 ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 28، بنو کې 1.5 او 28، او کوټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 1.5 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال لري وغوښتل. تاسو مشال لري خبرونه په مشال لري .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په 4 ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی، خو دواړو خواوو ترمنځ د ډزو لړۍ درېدلې. بلخوا په پاکستان کې پښتون ملت پالو ګوندونو له افغان او پاکستاني حکومتونو غوښتي چې د تورخم دروازې د لانجې حل کولو لپاره دی جرګه جوړه کړي.
دواړه ملکونو ته پکار دی چې افغان او تفهیم نه کار واخلي.
دا په خبرو اترو ختمې دی چې توقع لرم نن بیا د پښتانه د مسله حل کولی شي.
د قبایلي سیمو ځوانو سیاستوالو او خلکو د حکومتي وزیر په دې بیان د خوشحالۍ څرګندونه کړې چې زیاتره قبایل په صوبا خبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي.
زمنګ دمر کوم کو نه چې مې دې دمر خبر ځان غوښته زمنګ आवाज در رسېږي. زمنګ لپاره د مسرت او خوشحالي مو کړه هاي کوټ سنتو په غره چې زمنګ تر رسېږي. څه طرف دمر غوښته زمنګ جل دي قومي دایره ته ورته نه
په بونو کې سخت سیلۍ او باران د شمالي وزیرستان دوه کډوال ماشومان مړه کړي او یو شمیر یې جوبل کړي دي.
په سمندینه بوت سره یو ډول او بچل اور سره زخمین دي چې هسپتال ته یو ډول
نور هم یوش میں رپورٹ لرو لمشال ریڈیو سرو سے. او زه خبرونه لومړی رپورت او ځن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن په 4 ورځ هم تړل شوی او د پاکستان د حکومت لخوا په یاد سیمه کې کرفیو نن هم دوام لري. خو د پرون سهار راهیسې د دوړ خیزو ډزو لړۍ درېدلې او تر هغې وروسته دواړو خواوو پر اوربند موافقه وکړه. کله چې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال له پاکستاني چارواکو سره پر روانې لانجې خبرې ترې وکړې. نور تفصیل لسیمې د مشال ډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په تورخم کې د گیټ لګولو په معاملہ چې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ کومه جګړه پیل شوې و هغه ودریدلې ده. تیر ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال پاکستانی چارواکو سره ولیدل او بیا په تورخم کې هم دواړو خواونه امنیتی چارواکو سره یو مختصر ناسته وکړه چې پکې په ډزبندۍ متفق شول. او ځنې عیني شاهدان وای چې د پولی دواړو غاړو ته سپین بیرغونه پورته کړل او چارواکي وای دغه کړکیش به اوس د خبرو اترو د لارې حل کړي. پرون او نن په تورخم پوله جګړه نه ده شوې او دواړو خواو ته خاموشي ده او بیګاش په خلکو په آرام تیره کړې ده. نن په څلورم ورځ هم په تورخم کې مکمل کرفیو ده او دغه لار لا هم د هر قسمه تګ را تګ لپاره تړلې پراته ده او خبریالانو او عامو خلکو له تورخم ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. تر اوسه پورې د چارواکو لخوا دا معلومات نه دي ورکړی شوي چې په تورخم کې د دوه طرفه جګړې له امله دواړو خواوو ودانیو ته څومره زیان اوړېدلی دی او دغه لاره به کله خلاصیږي. نن هم د خیبر درې په لاره په مختلف ځایونو کې د مالونو ډک گاډي ولاړ دي او تر دې دمه ورته د تلو اجازه نشته. د دغو گاډو ډرایوران وایي چې په دې ګرمۍ او روژه کې د سختو ستونزو سره مخ دي. په دې هکله یو ډرایور رباني مشال ریډیو ته وایي:
په پلاستیک دانم را بار کړی دا ځوکا جلال آباد لا مونږ ته تکلیف دغه دی چې نه روژې بندوبست دی چې ډوډۍ موډۍ غنه اوټل کولا اوستا دی دغه مشکلات دی راته تزه تر اخته
بندی چوک نہ پری دینا لارے تلے دا نہ موٹر پری دی ڈیر زیاد پری وہ تھارے سڑے بس دا غریبے شرا وا تلے تاوان دیر سڑی کشتو نہ دی پو لاری اولیڑی دی کم از کم دا چلو پنجو رج خمونگا وش چدل دا چروازے کی اولیڑی او یو بل ڈرائیور محمد سلام وویل سلو راجن کی دل تا نہ سیمی سیمی لاوی گیو نہ روزما تا سیمی لاوی گیو بس کرار ولاری سو کم تا پوس نہ کئی کھا ول تتلو سیمٹم مار کھڑی بس پرارو لاندې پراته او سره گرمی ده بس نور څه نشته بس یو مشکل خو لا ډیر ده پراته نو اتی پیسې می سیم را سره ختم شي درې څلور ورځې او شوي گاډو کې ډیزل هم خلاص دي او بس نو ځان ته پراته ورته نو
یا د دیوی چې د تیرې توار په ورځ په تورخم پوله د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ هغه مهال وسلواله جګړه پیل شوه چې کله پاکستانی ځواکونو په تورخم کې د یو گیټ لګولو په تعمیراتي کار باندې لاس پورې کړ افغان ځواکونو مخالفت وکړ او مزاحمت شروع کړ. چارواکی وایي چې دغه جګړې له امله دواړو خواوو امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده.
تاسو رپورٹ اور دو ہمدی موضوع کی پاتې کیږو ز تاسو ما چې افغانستان څنګه تاسو ورزله په تورخم کې د پاکستان لوري د یوې نوې دروازې له جوړول دو سره مخالفت وکړو نو ز تاسو ما چې دغه دروازې د جوړولو یا نه جوړولو خبره لا هم نه ده خبر شوی. په پاکستان کې پښتنو ملت پالو ګوندونو له افغان او پاکستانی حکومتونو غوښتي چې د تورخم دروازې د لانجی حل کولو لپاره د جرګه جوړ کړي. دوی پر دوانو حکومتونو غږ کړی چې د زور پر ځای د خبرو اترو له لارې دا ستونزه هوار کړي ځکه چې دواړو خواو ته پښتانه ځپل کیږي. زموږ همکار ګلیاز د پښتنو ملت پالو ګوندونو له مشرانو سره تر خبرو وروسته راپور جوړ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانه شخړه د اندېښنې وړ خبره ده. آفتاب شیرپاو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانې جګړې حل لپاره یې هلې ځلې شروع کړې دي او ډېر ژر به یوه غونډه هم جوړه کړي.
دواړه ملکونو ته پکار ده چې افهام او تفهیم نه کار واخلي چې امن قائم دي او امن باندې ټایمینګ چې د موږ خپل منځ کې بلکې د خپل شي په دغه لپاره کوشش لګوي موږ کوو خپل لاره کوو او دغه لپاره جرګه جوړیږي موږ هغه تم تیار یو چې اتیاره او طرف جرګه جوړ شي او هغه ته د همکاري کوي او ښه لاره رو باشي.
آفتاب شیرپاو ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړې څخه نور خلک ګټې پورته کول غواړي او په موجوده حالاتو کې اعتماد سازي ډیره زیاته مهمه ده. بلخو د عوامي نشتل ګوند د اطلاعاتو مرکزی سیکرتر زاهد خان وایي چې د مرکزی حکومت چارواکو سره خبرې کړي چې د تورخم دروازې شخړې په اړه خاموشي ختم کړي او د حل لپاره یې عملی ګامونه پورته کړي.
د پاکستان حکومت نه دا توقع لرم
چې هغه زمونږ دغه مشران چې دا پښتانه مخکې کم تللي او دوی د دغه په منځ کې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې خلک چې کومه روانه هغه په هغه ټیم کې سړکه نن بیا دا پښتانه دا مسله حل کولی شي. نو دا خو اله کېدی شي چې د افغانستان حکومت نه خو دا مونږ نه کولی چې د هغې حکم وغواړي. نو د هغې سره اختیار خو نشته. اختیار زمونږ د دې دی نن چې زمونږ د کم سټیټ پاکستان سره اختیار دی دا الکی دا په خبره تر ختمې دی شي.
زید خان ویل چې په دښمنۍ او وینې تویدو باندې مسلې نه هواریږي. په دې هر څه کې یوازې پښتانه نه تباه کیږي بلکې د دې اثرات به په ټوله سیمه وي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر مختار خان یوسفزی وایي چې د پاکستان حکومت باید داسې ګامونو څخه ډډه وکړي چې پوکي ولسونه ځپل کیږي. د ملتپال ګوندونو د کردار په اړه مختار خان یوسفزی ویل
ملتپال ګوندونه ورول کوي نو هغه به دای چې پاکستان ته به دا خبره کوي چې ته د دې کیسونو نه واوړه. ته د افغانستان په خاوره کې مه دروازه جوړه، مه خندې وباسا، مه مداخلت کوه. نو بیا د افغانستان او د پاکستان تعلقه کېږي چې دا نه وي. نو څو ځله دا مسلسل مداخلت دی. پښتانه مشران لاړل، افغانستان یې په دې قانع کړو. هغه لا راغلي نه وو چې بیا د افغانستان چې مطلب لوی لوی دماکي چې کوم دی وشي د هغه د ملي امنیت په دفتر باندې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله تاوتریخوالی له هغې وروسته ډېر زیات شو کله چې پاکستان په تورخم کې د ګیټ جوړولو کار پیل کړ او افغانستان یې مخالفت وکړو.
اوردونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلي سیمو خبر ایجنسۍ د بیلابیلو قومونو مشرانو او ملکانو هم د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کړې چې د جرګو مرکو او خبرو اترو له لارې دي خپل منځي شخړې هوارې کړي، ځکه چې د دوی په وینا د پولې دواړو غاړو ته پښتانه اغېزمن کیږي چې وار د مخه یې د تیرو څو لسیزو راهیسې سیمه د جنگ په حالت کې ده او ترهګرۍ ځپلې ده. دغو مشرانو پرون په پېښور پرس کلب کې غونډه هم وکړه چې د مشال ډو خبریال شبیر احمد جان یې نور حال راکوي.
پېښور پرس کلب کې د خبري غونډې ورستو د باړې تحصیل قام اکاخیل چیف ملک ظاهر شاه مشال لیډو ته وویل چې د پولې دواړه غاړه پښتانه دي، چې د وړاندې نه د نړۍ په ورستو پاتې قومونو کې شمیر دي او د جنگ او شخړو سره به نور هم اوځپلی شي. نو باید د افغانستان او د پاکستان پښتانه د خپل منځ داسې عناصر راوباسي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ شر خوروي.
هغه طرف تم پښتون تبا کوي، دې طرف تم پښتون تبا کوي. په دې سرحداتو باندې چې کوم پښتانه پراته دي هغه د زندګۍ د نچله ساتنه لوند زندګۍ په جګړو باندې مسله نه حل کوي، پښتون په جرګو باندې مسله حل کوي.
ملک رزاق زخخیل وایي چې باید د جرګو مرکو او خبرو د لارې دغه شخړه هواره کړي، ځکه چې د دوی په وینا چرته هم ډس شوی دی، هلته امن نه دی راغلی او چرته چې هم ناسته پاسته او جرګه شوی ده امن یې راوسته دي.
کومه شخړه په ترخم کې روانه ده؟ په دغه کې د افغانستان حکومت له مداخلت نه پکار دا دغه پر نه لګي چې دا کې څه بندس راولو. کومه ګاډ وړ خالق روزي چې هغه په منی شي مولا دا پکور دي چې دا دواړه حکومتونه د جرګې په ذریعه د خبرو په ذریعه باندې دا چې کلم په یو علاقه کې ډز جوړ شي هغه کې به بدملي پیلاویږي.
هم د خبر ایجنسی ملک وارث خان اپریدی چې پخوانی د سفران وزیر مملکت هم وای چې افغانستان کې بهر ملکی مداخلت توجه ته دغه گیټ مخالفت کیږي، غنی هم دغه گیټ وو چې د وړاندې نه په دوه هوادونه افغانستان او پاکستان سلاشي وو چې غنی په دغه سیمه باندې وسلوال دوه هوادونو ته وړي راوړي. نو باید دغه گیټ جوړولو باندې اختلافات لري شي.
درته نوې خبره دومره چې دا گیټ اوس نوې جوړیږي دوی ته دا داوا چې تخریب کار چې ورسی پاکستان لوړي راوړي د غیب د مثبتوالي لپاره دا یو شی یو کړلو. نو ویل په دې باندې دوه افغانان سترګندي دوه طرف لم د امن پسند خل دي د عوام خو غواړي امن، خو دا د حکومتونو خپلې پالیسي وي چې په افغانستان کې امن وي په پاکستان کې به امن وي.
د قبایلي سیمو دغه مشرانو د دوه هیوادونو په مشرانو او ولس باندې غږ وکړو چې د یو بل په ضد باندې نه راپارېږي، ځکه چې یو خو که دوه اړخو ته پښتانه پراته دي نو بلخوا د پاکستان امن افغانستان سره او د افغانستان امن د پاکستان سره تړلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
مشال لډو ته وګستئ. اوردونکو د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د څانګې مشر لیفټننټ جنرال اسیم باجوا وایي چې شمالي وزیرستان کې د حکومت عملداري پر ځای شوی او د کډوالو واپسی بعد روان کال اخیر پورې مکمل کړل شي. د اپریشن ضرب عذب دوه کاله مکملېدو پړه د نوموړي ویناوه چې اوس د پوز ټوله پاملرنه د پولې د انتظام پړه ده. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريالا رابعه اکرم خان راکوي.
مطبوعاتو ته بریفنګ ورکولو په وخت لیفټیننټ جنرل اسیم باجوه وویل چې شمالي وزیرستان چې په نړۍ کې د وسلوالو د نیټورک له وجې یادېدو نن دوه کاله مخکې اپریشن سروې اسپه کې شروع شو. دوی وویل د اپریشن په شروع کې 3600 سکوئر کیلومتره او بیا وروسته څه د پاسه 4000 سکوئر کیلومتره ځمکه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده. تر اوسه پورې 60% خلک تللي دي. خلک چې شروع کې ځي نو مشکلات وي، خو دوی لپاره هلته جامع انتظام شوی دی. د پوسټ ټولو یونټو ته دا هدایات دي چې هغې سیول انتظام می سره د کډوالو هرکلی وکړي. خلک تر کورونو پورې ورسي، د اخی د بنیادی ضرورت شیان ورته رسوي او هلته د بنیادی ډانچې کار روان دي.
انفراستراکچر بلډینګ کا کام جاری ہے.
په خبرو کې د پوسټ مطبوعاتو د څنګه مشر زیاته کړ چې افغانستان سره د تورخم په معاملې په عسکري او حکومتي سطح رابطې دي. دوی ویل چې ملک ته پیښه دوه مغټه مسله د افغان کډوالو ده. د افغان کډوالو واپسي د پولې د انتظام د طریقې کار برخه ده. دوی ویل چې د پولې د انتظام طریقې کار د ټولو په مفاد کې دي.
آپکو پتا ہے بارڈر مینجمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے.
تاسو معلومه ده چې د پولي انتظام یو ډېر لوی چیلنج دی. زموږ افغانستان سره 2600 کیلومتره بارډر دی چې پکې 1500 خیبر پختونخوا سره راځي. دا ټول کلاو بارډر دی. په دې کې اته جوړ کړی شوی د تګ راتګ لارې دي او بیا به شمېره داسې لارې دي چې پکې خلک زی راځي. کم د مخکې نه جوړ کړی شوی لارې دي، نو دغه انتظام خو به موږ نور هم ښه کوو. خو د دې نه علاوه نور لار لپاره اف سي او نور ځواکونه زیاتو چې د پولي د انتظام طریقې کار نور هم مضبوط کړی شي.
دا
هم اویل چې امن لپاره د پاکستان او د افغانستان د استخباراتي جنسو ترمنځ ملاقات ضروری دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال لړو ته وګورئ. اوریدونکو، تیر ماښام د خیبر پختونخوا د بنو په بیلابیلو سیمو کې د تیزې سیلې او باران له کبله د شمالي وزیرستان د بیکور کل شو کډوالو دوه ماشومان مړه شوي او 940 نور کسان جوبل شوي دي. د روغتیا ځایي چارواکي او پولیټیکل انتظامیه وایي د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره به اړین ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور حال له بنو څخه د مشال ډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
کډوال چې په خیمو کې میشته دي وایي تیزې هوای خیمې د ځان سره وړلې او دوه کاله وړاندې لګول شوې خیمې خرابې شوې چې د استعمال قابل نه دي. یو کډوال عبدالرحیم وایي سختې هوا او باران د دوی خیمې او سامانونه خراب کړي او ماشومان او مېرمنې یې ژوبل شوې، سو دولت یې ورته مناسب بندوبست وکړي. د شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال تا وویل څنګه چې خبر شول نو د ژوبل شو او مړه شو کسانو کورانو دورې وکړې او دوی سره به هر ممکن تعاون کوي. نوموړي وویل د دوی لپاره به د خیمو هم بندوبست وکړي. تیره ورځ خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم طوفاني باران او هوا خلکو ته ځاني مالی تلفات اړولې دي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان نه قریبا 1,00,000 خلک بې کوره شوي چې زیاتره په بنو او خاوشا کې میشته دي. په دغه کې زرګونه کډوال بکاخیل کیمپ، د می پول رینګ روډ او خواوشا کې په خیمو کې د تیرو دوه کالونو نه د کډوالې ژوند کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پر فاټا سبان د 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
دے سیکشن ایک نے را واخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیرای نی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
ایف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
ماشاءالله لړته هغه کېستې. د پاکستان وفاقي وزیر قادر بلوچ پر دې بیان چې زیاتره قبایل په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو او خلکو پرې د خوشحالۍ څرګندونه کړي او وایي چې نږدې ده هغوی د FCR قانون نه خلاص شي. همداراز دغه سیاسي ډلو دا غوښتنه هم کړې چې باید قبایلي ولس د پاکستان د سیاسي قانون له خبر کړل شي چې په دغه قانون کې د دوی لپاره څه قسمه حقونه شته دي. تفصیل له سیمې د مشالې دوه خبريال شانواز ترګزیره کوي.
د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر ګل ظفر باغی وای
زمونږ دمر کوم کونه چې کومه چې به دمر خطا ځنه د زمونږ आवाज در رسي زمونږ لپاره د مسرت او خوشحالي مو کړه هاي کوټه سنتو وغیرہ چې زمونږ په رسي وي چې صرف دمر د کومنګ جلد قوم د دایره ته وردان نه شي.
د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر نثار محمد وای چې هغه به پخپله او د سیاسي او سماجی ملګرو په مرسته کوشش کوي چې ګنولسته د پاکستان د قانون د لاندې ورکړې شوی ګټه هم وروخی لکه د آزاد دی تعلیم او د وسایلو حقونه.
زما خیم دې کړه نظام موږ پښتونخوا سره شامل شو نو بیا هم دې خلکو ته بدا پته نه لګي دی به د تحصیلدار صاحب یا د اے سی صاحب یا د ڈی سی صاحب دفتر ته مغسې انتظارونه کوي ځکه چې دوی ته به پته نه وي. په کار دا ده چې دې لپاره د یو اویرنس پروګرام وشي. نان ګورمنټ ارګنایزیشن ته هم په کار دي. زموږ ګورمنټ ته هم په کار دي چې د هغې لپاره یو خصوصي نظر په دې ولري.
واحد اپریدی وای چې له دې وړاندې چې کوم ګورنر وو نو هغه د قبایلي سیمو حیثیت بدلون نه غوښته. ولې اوسنی گورنر او وفاقي وزیر قادر بلوچ غواړي چې ګری بدون راشي نو هغه یې ستاینه کوي.
دا د فاتا سره په کرخه باندې چې څومره د سوبیرا ضلع پرتی د ټولو ضلعو کې زمونږ روزګار دی زمونږ ژوند دی موږ د پولیس سره د فکوار سره د نظام سره ښه آشنا یو. او بل دا چې په فاتا کې راته څومره د میکنی چې کار کوي دا د تعلیم محکمه ده کدا د صحت محکمه ده کدا د سی ډبلیو محکمه ده کدا د نورې زکات او شر محکمه څومره محکمې دي دا ټولې د سوبیرې.
بلخوا ځینې هغه ادارې چې ولستا په بیلابیلو موضوعګانو آگاهی ورکوي هم وای چې هغوی به کوشش کوي چې د خپلو مشرانو نه اجازت واخلي چې ګینې قبایلي ولس د پاکستان د اساسي قانون د لاندې هغوی ته د ورکړل شوي حقونو نه خبر کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
په چین پاکستان اقتصادي رادارې کې د وروسته پاتې سیمو د حق لپاره د کاریډور فرنټ په نوم جوړ شوی سیاسي غورځنګ ویلي دی چې تر روژې وروسته به په رادارې کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان د حق لپاره احتجاجي تحریک پیلوي. تفصیل له پېښوره زلان یوسفزی راکوي.
د کوریډور فرنټ او د ان پی ولی غړي فرید طوفان د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري ټولې اسانتیاوي د خیبر پختونخوا پر ځای پنجاب ته وړلو کې و صوبایي حکومت هم د مرکزی حکومت ملګرتیا شروع کړې ده.
منګه د صوبایي حکومت نه دا غوښتي چې تاکوټ کې چې کله تاسو سیکشن 4 لګوي د ځمکو چې دا کوریډور د پر تاسو علي دا ما لګوا او چې د دې پر کومه سروې کې ځکه چې تاسو سره وعده کړې و چې دا ځمکه به ال ورکی چې دا کوریډور زمونږ مغربي روټ وي هغه
کوریډور فرنٹ او د پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید علم محسود وای چې د روزي رستو با په اقتصادي رهداري کې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د حق لپاره احتجاجي تحریک پیلوي او که صوبایي حکومت د وفاق ملګرتیا اوساتله نو دغه احتجاجي تحریک به د صوبایي حکومت پر ضد وي.
جلسه جلوس هړتالونه وکړو درنه وکړو دا بجی شروع کوو د تاکوډ نه ان شاء الله د تاکوډ جلسه به امید داده چې د شهر کرکړم بندو امید داده چې پاګه کې رادم داده چې پاګه هغه کانه چې کوم نواز شریف یې کړی اب اولس په هوا کې دړکی بیا د سره کوزیګو بټګرام علي منسهرا ابټ آباد حویلیا او دس زو په خبر نه والا تر ډیر اسماعیل خان درا زنده جوب کله سیف الله کوټه گوادر پدې کې بلوچ کومونو سره هم رابطه کړو.
د چین پاکستان اقتصادي رهدارې په اړه د خبري غونډه کې د پارلماني ګوندونو نمائندگان نو موجود خو د ان پی ولی عوامي ورکر پارټي جمعیت علماء اسلام نظریاتي پښتونخوا ولسی تحریک او د قبایلي وکیلانو د تنظیم غړو د روزي نه پس چین پاکستان اقتصادي رهدارې کې خپل حق ترلاسه کول لپاره په احتجاجي تحریک کې د پوره ګډون او ملاتړ اعلان وکړو. د جمعیت علماء اسلام نظریاتي مرکزی سیکرتر زبیر انجم وای
جمعیت الاسلام نظریاتی منحص الجماعت په خیبر پختونخوا په بلوچستان پسند او په پنجاب کې کم کم ځای کې جدا موجود ده د تحریک حساب وي د احتجاجي تحریک حساب وي
د خیبر پختونخوا حکومت هم سو سواله د مسلم لیگ نون په مرکزی حکومت تور پورې کړه ده چې ګوا کې غواړي د راهدارې ټوله اسانتیاوي پنجاب ته ووسی او په دې باب لای په صوبایي اسمبلی کې د مغربي لارې د جوړولو لپاره قرارداد هم پاس کړه ده خو بلې خواته مرکزی حکومت وار په وار د کوریډور فرنٹ او د صوبایي حکومت دغه تورونه رد کړي دي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
یو نیو مجا کیدون کیدا او شاهین منیر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له د خبرونو لړۍ زور
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال ویلي چې پاکستانی چارواکو د توقع خلاف په تورخم کې د دروازې جوړولو کار نه دی ودرولی او له ده سره د شو پرونیو خبرو په اړه غلط وضاحت ورکړی دی پښتانه ملت پالوای افغانستان او پاکستان د تورخم دروازې په اړه شخړه د جګړې په ځای د جرګو د لارې هواره کړي په بنو کې تیره شپه د تیز سیلی او باران له کبله د شمالي وزیرستان کډوالو دوه ماشومان مړه شوي او نور یو کم 50 کډوال ژوبل شوي دي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله خوشا لس لکه خلک بې کوره شوي دي چې ډېرې له تیرو دوو کالو راهیسې په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک ویلش وایي په افغانستان کې به د هوا د لارې د امریکا بریدونه زیات شي د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د جګړې اجازه ورکړې ده ناټو په دې غور کوي چې د اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې ډېره ښکېل شي د امریکا دفاع وزیر شن کارټر د دې پریکړې هرکلی کړی دی خو ویلي دي چې ناټو باید ډېر څوکي تر څو ائتلاف د داعش ډله وځپي ایران په امریکا کې د خپلو کنګل شو اساسو ترلاسه کولو لپاره په رسمي ډول د انصاف نړیوال عدالت ته شکایت کړی دی په هک کې د ملګرو ملتونو محکمې د جون په 15 ویلي چې د ایران شکایت یو ورځ مخکې دوی ته ترلاسه شوی دی او د روسیې د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د نن څخه به د شام په جنگ ځپلي حلب ښار کې د 48 ساعتونو اور بند عملي شي
اوردونکو د مشال لري نومو د خبرونو لنډي څوري دو چې شاهین بنری وړاندې کو په دیني مکه ستاسو لپاره ونې ځ خبرونه تاندې هلي حمله رو خو لومړی زو اسلام آباد ته چنن د پاکستان زنو رسمانو په خپلو ادارو کې سره اخستی رفت انجم ته وکړي
جنگ رسپاړه په خپل ادارې کې لیکي کې یو خو د خیبر پښتونخوا په کال 2014 ولسم بجټ کې ولستا د تعلیم، صحت، زراعت او ماحولیات او نور داسې څنګه کې د ترکه حل زلو لپاره د بهترې زیر ورکړې شوی نو بل خوا سوبي ترابېخ مالی مشکلات باندې قابو موندلو لپاره په ولست ټیکسونو بوج هم چولې شوی دی ادارې وایي چې خیبر پښتونخوا د تر هغه په جنگ کې پړومبې صف کې ولاړ ده چې لوجه د امنیت صورتحال د یو مودي راهسه خراب را روان دي چې د سم منفي اثرات او د سوبي سماجي ژوند معیشت او کاروبار په بده توګه خراب کړي دا اثرات زر ختمول د چا د وس خبره نه ده خو بیا هم د صوبې حکمران ګوند تحریک انصاف د بدلون راوستو په ایجنډا کار کوي ادارې وایي چې دغه وجه ده چې صوبایي حکومت تیر کال د ترقیاتي منصوبو په پیسو کې کمی وکړو ادارې زیاتوي چې د بجټ اسنادو تر مخه ویزه درخواستونو اخیستو او په هغه مخ کې کار کولو ادارې امیګریشن او کارګو سرویس ورکولو والا کمپنیانو باندې هم ټیکس لګولې شوی دی ادارې اخر کلی کې چې حکومت سره د دې ټیکسونو لګولو نه علاوه بل لار نه و خو چې کوم خلکو د دې بجټ نه د فائدې تمه لرله په هغوی به د ټیکسونو دا خبره سخته تیریږي نو دې لپاره صوبایي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړې شوې تجویزونو په رڼا کې که بدلون ممکن وي نو چې وکړی شي د دې ګام نه به نور صوبو لپاره هم ښه مثال جوړ شي مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د سخت ګرمۍ روجې له وجې د ځوانانو سویمنګ پول او نهرونو ته تلل مجبور جوړه شوې ده خو د دې نهرونو نه خو صفایي شته او نه محفوظه دي د پېښور په دغه سویمنګ پولو کې د صحت او صفایي خیال نه ساتل کیږي چې له وجې دغه ځوانان د لامبلو سره یو شمېر د سرمنې مرضونه راوړي ادارې وایي چې ځای په ځای د ګټرونو پایپونه په نهرونو کې پرانستل شوي دي دې لپاره قانون هم شته او صوبایي حکومت هم سنجیده دی خو چې تر څو پورې د نهرونو سره سره د ګټر د اوبو لپاره غټ پایپونه نوي لګولې شوي او دا نهرونه نوي جدا کړې شوي نو په دې بندیز لګول ناممکن دي ادارې خیر کې وایي چې په نهرونو کې په لامبلو بندیز لګولو لپاره عملي ګامونه پورته کولو سره سره دغه کسانو ته د صحت شعور ورکول هم ضروري ده او هم دغه شان د دې سویمنګ پول معاینه دي هم وکړې شي او کوم چې د صحت د اصولو مطابق نوي جوړ هغه دې بند کړې شي او په مالکانو دې جرمانې ولګولې شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د ټلیګراف ورځپاڼې په پاکستان کې د نرخزانو خلاف د تشدد زیاتېدونکو پیښو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ په مانسره کې پر یو نرخزي حمله وشوه، خو دغه هیواد د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه پورته کوي. بلخوا ورلد پوسټ مجله لیکي په افغانستان کې چې د طالبانو د واک پر مهال پر ښځو کومو بندیزونه وو اوس یې شاته پرېښي دي، او افغان میرمنې د حکومت او نړیوالې ټولنې په مرسته مخې ته په راتلو دي. د دوه مقالو مهمې برخې لملیه امیرزاده ورو.
ټلیګراف ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په یوې نرخزې د ډزو پیښې په دغه هیواد کې مظاهرې راپارولې دي. په دغه هیواد کې چارواکي په دې تورنېږي چې د دغه محرومه طبقه خلاف د زیاتېدونکي تشدد د مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. د اتوار په ورځ په مانسهره کې د کاشي په نوم نرخزې باندې دریو نارینه ډزې وکړې چې کور ته یې ورننوتي وو. دغو دریو کسانو په مبینه توګه په کاشي هغه وخت حمله وکړه کله چې هغې د هغوی جنسي غوښتنې ونه منلې. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې اقلیتونه چې عیسایان، هندوان، احمدیان او شیعه مسلمانان پکې شامل دي، د لا زیاتېدونکي تشدد سره مخامخ دي، خو بیا داسې ښکاري پر نرخزیانو تر ټولو بدترینې حملې کیږي. فعالان وایي په تیرو دوو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې 15 نرخزیان وژل شوی دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې نرخزیان ودونو ته د ګډا لپاره وربلل کیږي، خو په دې کې ډېر د غربت له امله په جنسي کاروبار اخته شي او د انتظامیې ډېر کم تحفظ ورته ترلاسوي. بلخوا ورلد پوسټ مجله لیکي که څه هم په کال 2001 کې په افغانستان د امریکا له یرغل سره په دغه هیواد کې د طالبانو حکومت نسکور شو، خو د دغه ډلې واکمنۍ د ښځو په اړه د ولس په سوچ ډېر اثرات پرېښودي دي. مجله لیکي د روزګار په حواله داسې تاثر وي چې د جینکو په سکولونو کې د ښځینه استادانو کار د عزت وړ دی او په نورو شعبو کې له نارینه سره د ښځو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. مجله لیکي د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت په مرسته ډېرې افغان ښځې د طالبانو د وخت ټولنیزو او اقتصادي بندیزونو خلاف مخې ته راغلي دي. په افغانستان کې 85% ښځې بې تعلیمه دي، خو د امریکایي پرمختیايي ادارې USAID د سروې تر مخه 80% افغان ښځې اوس موبایل ټکنالوژي ته لاسرسي لري چې یا خو یې خپل وي او یا یې د کور د کم غړي وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو ته وګورئ. امریکایي فارم پالیسی مجله په یوه لیکنه کې کاږي چې څنګه له منځني ختیځ څخه وخت په وخت سختدریز اسلامي ډلې راوتلي او د نړۍ امن یې له خطر سره مخامخ کړی دی. لیکنه وایي که نړیوال طاقتونه اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماتې ورهم کړي، ډیره ممکنه ده چې زه یې د اسلامي سختدریزو خلکو یوه بله ډله ونیسي. د لیکنې تفصیل له هارون بچاورو.
د فارن افیرز مجلې لیکنه وایي د امریکا په فلوریدا ایالت کې د تیر اتوار ورځې له ترهګر برید وروسته چې د یو افغان الاصله امریکایي په ډزو کې 50 کسان وژل شول د معمول خبرې مخته راغلي. تازیتی پیغامونه واورول شول، د زغم او برداشت لپاره غږونه پورته کړل شول، او یو وار بیا دا سوال وشو چې امریکا د دغه رقم پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وکړي. لیکنه وایي تر 1979 کال پورې د نړۍ امن ته د سنی اسلام له لاسه کوم خطر پیښ نه و. له هغې وروسته چې د سنی مسلمانانو یوې ډلې د مکې په تر ټولو لوی جماعت قبضه او د سعودي سلطنت د ړنګېدو غوښتنه وکړه، د سعودي واکمنو د نړۍ په اسلامي هیوادونو کې خیریه تنظیمونو، سکولونو او مذهبي ادارو ته بې اندازې پیسې ورکول پیل کړل. لیکنه وایي د دغه کار موخه سعودي بادشاهت ته د ورپېښو خطرونو د له منځه وړل وو. همدغه وخت و چې د سختدریز اسلام د پلویانو شمېر په زیاتېدو شو. څو کلونه وروسته چې د خلیج جګړه پای ته ورسېده، القاعده په وجود کې راغله. د امریکا په اورلانډو ښار کې د 50 کسانو د قاتل د ټلیفون خبرې چې دغه هیواد فدرالي تحقیقاتي ادارې ته په لاس ورغلي ښیي چې نوموړي له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره خپل وفاداري اعلان کړې وه. لیکنه وایي داعش اسلامي دولت وسلواله ډله د افراطي سنی اسلام نوې بڼه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې امریکا باید د منځني ختیځ له مسلو سره ډېر سروکار ونه لري. د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدی هیلری کلینټن هم داسې اشاره ورکړي چې نوموړي ګواکې په دې حق کې نه ده چې په عراق کې د یو د پام وړ شمېر امریکایي پوځیان وساتل شي. لیکنه وایي دا چې د امریکا نوې ولسمشر او اداره باید د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د امریکا د پوځ د هوایي بریدونو او همداراز د ډرون حملو پروګرام کمزورې او کخکی دا بیل بحث دی، خو یوه خبره جوته ده چې ولسمشر اوباما به په دغه اړه خپل پلان بدل نه کړي. معنا دا چې دغه اداره به هیڅکله سوریې ته امریکایي ځواکونه ونه لیږي. لیکنه کاږي داسې نه ده چې کنې د اسلامي دولت وسلواله ډلې له ماتې سره به په نړۍ کې د ترهګر بریدونو خاتمه وشي. لیکنه زیاتوي اصلي ستونزه په منځني ختیځ کې د سختدریځ اسلامي اصولو او پر هغو د عمل کوونکو کسانو د شتون ده چې دغه کار د افراطي وسلوارو ډلو د رامخته کولو له چارو سره مرسته کوي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
لکه شپه کې ستاسو لپاره تاندې هیلي خبرونه هم راوړو، خو دلته کې یو مقاله لرو. ای پی خبر ایجنسی لیکي په امریکا کې مېشت افغانان د فلوریدا پیښې سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي په داسې پیښو سره یې په دغه هیواد کې ټولنیز ژوند متاثره کیږي او پر خلاف یې کرکه زیاتېږي. دوی له دغه پیښو په سختو ټکو کې غندنه کوي. د مقالې غټې برخې له فرخنده سره اورو.
ای پی خبری ایجنسی لیکي کله چې په امریکا کې مېشت افغانان پر دې خبر شول چې د فلوریدا د اورلانډو په پیخه کې ککړتن د افغانستان سره تعلق لري، نو ډېر اندېښمن شول. فاطمه رحمتي چې د افغانستان سره تعلق لري او په امریکا کې ژوند کوي، وایي پر دغه پیخه ډېره اندېښمنه شوه، ځکه چې داسې پیخې د دوی ټولنې او پیژنګلو ته نقصان رسوي. هغه وایي د دوی د ټولنې هر یو تن اندېښمن دی چې دا به څه کیږي، ځکه چې داسې پیخې د دوی لپاره ښې نتیجې نه ورکوي او بیا دغه ډیره بده پیښه ده چې پکې خوشا 50 کسان وژل شول. ای پی لیکي په امریکا کې د 80,000 نه تر 300,000 پورې افغانان ژوند کوي، زیاتره په ورجینیا او کالیفورنیا کې میشته او په زرګونو نور په نیویارک کې ژوند کوي، چیرته چې په 1980 کال کې عمر متین هم زیږیدلی و. فاطمه رحمتي چې په امریکا کې د افغان ښځو د پروګرام رابطه کار هم ده، وایي د دغه پیښې وروسته دوی د ټولو افغان میرمنو یو غونډه راوبلله چې پکې پر دې بحث وکړ باید دوی څنګه د مشکوک خلکو او یا د څه مشکوک کار په اړه په ټولنه کې ځان خبر وساتي او په داسې حالاتو کې څه وکړي. ای پی لیکي په پیرس کې د تیر کال د حملو وروسته د امریکا د سان برناردینو د پیښو وروسته په امریکا کې د مسلمانانو خلاف کرکه زیاته شوې ده، چې له وجې په امریکا کې د میشت مسلمانانو لپاره مشکلات زیاتېږي. د امریکا د راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند نومول شوی کاندید ډونلډ ټرمپ دغه هیواد ته د مسلمانانو د ورتګ په اړه خپل دریز نور هم سخت کړی او ویلی دی چې په بندیز کې به افغانستان، پاکستان او شام هدف وي. ای پی خبری ایجنسی په امریکا کې ډیر افغانان ډاکټران، انجینران او استادان دي او ځینې نور بیا په نورو شعبو کې کار کوي او د ټولنې په پرمختګ کې مهم رول لوبوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
مشال رادیو خبرونه اوري. امریکا وایي چې افغانستان بعد خپل ځواکونو د ایستلو پر پریکړه بیا غور وکړي. له مخکنی پلان سره سم باید د روان میلادي کال تر پای امریکا د خپل نږدې 10,000 پوځیانو نیمایي له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د روان کال ترتیب به پر ځای وي، خو تر 2018 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه غور کوي. نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورت کې.
د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پر پریکړې بیا غور کوي. په دې اړه د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د ناټو له چارواکو سره په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ د خبرو پر مهال وویل چې اوسنۍ ستراتیژي به تر یو وخته تعقیب
کړو.
اسما او د امریکا د لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد د لارښوونې له مخې ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لاسونه لږ خلاص شي، که څه هم هغوی به اوسنۍ ستراتیژي د کال تر پای پورې تعقیب کړي. په ځانګړي ډول به امریکایي قومندان نن وټوانی شي چې د خپل پوځیان واقعمن ټوب روسي پولیس ته ورسوي او خپل ورتیا له افغان ځواکونو څخه په ملاتړ کې څرګند کړي، خصوصا هغه وختونه چې له دوی څخه ګټه اخیستنه په جګړه کې ستراتیژیک اغیز ولري. د واشنگتن د وسنی پلان لمخې د روان میلادي کال تر پای پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 9,300 څخه 15,500 ته راکم شي. خو د امریکا دفاع وزیر خبریالانو ته وویل چې ولسمشر اوباما منلې ده چې د طالبانو جګړې ته په کتو سره به د پوځیانو د ایستلو پر پریکړه بیا غور وکړي. اشتن کارتر وایي چې د امریکا ولسمشر وضعیت څاري. په دې ترڅ کې د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالن وایي اشتن کارتر او یو شمېر نورو چارواکو ورته ویلي دي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په اړه څېړنه وشي. فالن وایي د اوس لپاره دا مناسبه نه ده چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د بریتانیا دفاع وزیر زیاته کړه چې افغان ځواکونه سخته جګړه کوي خو ډېر تلفات هم راوړي. مایکل فالون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې بریتانیا به د افغان ځواکونو مرستې ته دوام ورکړي او تر 2000 کال پورې به هر کال 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر تر خپلې نوې پریکړې مخکې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته دا واک ورکړ چې له افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په جګړه کې د حواله لارې همکاري وکړي. تر دې مخکې امریکایي ځواکونو دا واک درلود چې کله ناکله له ځانګړیو افغان ځواکونو سره مرسته وکړي، خو اوس له دې نویو صلاحیتونو سره افغان حکومت او ځواکونه هیله لري چې د یاغیانو هغه ځالبا له منځه یوسي چې هلته یې پناه وړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوس هم له ژمنې سره سم ورسېدلې. د مشال دیو د اونځي خبرونه تاندې هلي اوریدونکو، په فیصل آباد کې د سنی اتحاد کونسل څلویښت مفتیانو په اجتماعي فتوا کې د غیرت په نوم د ښځو وجنه غیر اسلامی فعل ګرځولې دی. دا په داسې حال کې دا چې په درسته کې د پاکستان په یو شمیر سیمو کې داسې پیښې مخې ته راغلي چې پکې ښځې او جنکۍ د مختلفو وجوهاتو له امله د غیرت په نوم وژل شوي او ځینې بیا سوځول شوي. دا چې په اسلام کې د داسو وجنې په اړه څه ویل شوي او دیني عالمان په دې اړه څه نظر لري، د نن په تاندېهلي خپرونه کې اورو. جوړونکي فرخنده صد ده.
په تاندې هلي خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ سنی اتحاد کونسل په یوه فتوا کې د غیرت په نامه د ښځو وجل غیر اسلامي فعل ګرځولې.
او کسی کو محض اس لیے قتل کر دینا جس نے اپنی پسند سے شادی کی، یہ ناجائز ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکی سے اس کی شادی کے وقت اس کی مرضی پوچھی جائے.
دا چی اسلامی تعلیمات وی جنای یا خزی تخوخی تواد پاڑا سوائی
دا اجازت ورکوی چی بالغ جنای وی نو دے ولی دے اجازت نہ بغیر آپ خپل خوخا بچا سرا شرعی طریقے سرا نکاح کو لشی.
آیا د پاکستان په پارلمان کې د غیرت په نامه د ښځو پر وژنه د پارلمان ښځې غړي خپل غږ پورته کوي؟
سونه سونه د غړي کې د موږ په ملک کې زیاتیان کیږي او په هغه کې منګه حصه نشو او که حصه والی زموږ خبره اورېدلې کیږي نه. بیا
د پنجاب په فیصل آباد کې د سنی اتحاد کونسل څلویښتو مفتیانو په اجتماعي فتوا کې د غیرت په نوم د ښځو وژنه غیر اسلامي فعل ګرځولې. د سنی اتحاد کونسل چیرمین صاحبزاده حامد رضا په اپیل د کونسل څلویښتو مفتیانو په جاری کړې فتوا کې ویلي دي چې د غیرت په نوم وژنه جایز ګڼل کفر دی او داسې پیښې چې پکې ښځې په خپله خوښه د واده کولو وروسته ژوندۍ وسوځول شي او یا ووژل شي د اسلامي احکاماتو خلاف دي. د سنی اتحاد کونسل مفتی سید رضوی وایي چې د عالمانو دا ذمہواری جوړیږي که چیرې په ټولنه کې یو داسې کار کیږي چې له وجې انسانیت ته نقصان رسي نو باید دوی د ولس رهنمایي وکړي. مفتی سید رضوی وایي
جو خواتین کو زندہ جلائے جانے کے واقعات ہیں اور اسے ہمارے معاشرے میں بڑھ رہے ہیں.
دا د خزو د ژوندۍ سوزولو چې کومې پیښې وشوي او دا چې څنګه په ټولنه کې زیاتیږي نو دې ته په کتو سره علما کرامو دا فیصله کړې چې باید دې ته د اسلام نوم ورنکړل شي او نو زمونږ مذهب د داسې وجنو اجازت ورکوي. اسلام د داسې پیښو سخت غندنه کوي او د داسې وجنو سخته سزا ده، نو ځکه مو دا فتوا جاری کړه.
مفتی سید رضوی دا هم وایي په اسلام کې د یو بې ګناه د قتل سخته سزا خودل شوې ده.
قتل کی سزا تو اللہ رب العالمین نے خالق کائنات نے قرآن پاک میں جو قتل ناحق ہے اس کے متعلق تو واضح طور پہ فرمایا ہے نا
کہ اللہ پاک کو قرآن کی د ناحق وجن سزا ہم د دغتن وجن خودل ده. سوک یو کس وو وجنی نو باید هغه ته هم د مرگ سزا ورکل شي. درې قسم خبرې دي، یا بدیت ورکوي، او یا به بخنه غواړي، خو الله که د وجل شوی کس کورنۍ معاف کوي، ګنی په آخرت کې خو یې جهنم ځای دی او په دنیا کې یې سزا مرګ ده. خو دا ده چې سزا به ریاستی ادارې ورکوي، څوک باید په خپل سر سزا ورنه کړي، ځکه چې الله پاک وایي د یو کس وجنه د ټول انسانیت وجنه ده، او څوک یوازې په دې خبره وجل چې د خپلې خوښې وعده یې کړی. نو په اسلام کې دا خبره ډېره واضحه ده چې یوې جینۍ نه دې د هغې د واده په اړه د هغې خوښه وپوښتل شي، او چې چېرته یې خوښه وي باید هلته واده کړل شي، او باید مور پلار خپلو لوریانو لا دا حق ورکړي، ځکه چې دا حق هغوی ته اسلام ورکړی دی.
د روان کال د جون په اتمه نیټه په لاهور کې یوې مور خپل 18 کلنه لور زینب یوازې پر دې خبره ووجله چې هغې د خپلې خوښې واده کړی و. پاکستاني مطبوعات لیکي زینب د واده یوه اونۍ وروسته مور واپس راوغوښته چې دا به یې د روایاتو مطابق همدغه کس ته واده کړي، خو هغه یې د خپل زوی په مرسته ژوندی وسوځوله. دا چې د پاکستان په پارلمان کې د داسې پیښو د مخنیوي په اړه ښځې غړې خپل غږ پورته کوي، د سوات نه د پارلمان غړی مسرت احمد صاحب وایي
بارہ کے قانون ڈیر لینئنٹ ہیں اپ دی بارہ کے جون پاکستان لکہ چی گواڑی گنا چی خزل اہمیت ور کی خزل احترام ور کی نداغی شروعات چی دینو اغدی د پارلیمنٹ نو ور کی تکہ چی پارلیمنٹیرین شپیت تک تخزیدی اواغی تدغه ویلې کیږي چې تاسو په الیکټډ نه راغلي، مطلب تاسو هیڅ حیثیت نشته. نو دا تھینکینګ په کار کې بدلول غواړي، یا خو دې دا سیټونه ختم کړي، د دې سلیکټډ سیټډ چې کوم دي، او یا که دې خپل تھینکینګ نشي بدلولی دا دې بالکل ختم کړي، بیا دې ښځې ته ویلی شي چې تاسو راشي او اوپنلی کنټیسټ کړي الیکشن، چې بیا موږ د ښځو په باره کې یا د ماشومانو په باره کې یا که د دې په قانون سازۍ په باره کې زمنګ आवाज بلک بیا ترند درنه غنلې کیږي. فل حال که موږ سم غږ کو کنا اولنې دغه د پالتې دغه دویم بیا هم په پاتلانو کې ویلې کیږي چې ستاسو غږ आवाज نشته تاسو الیکټډ یې ونه. نو لکه که شروع کړي او د ښځو د اهمیت یا د ښځې आवाज یا د ښځې احترام دا د دې غواړي دا تبدیلی دې د پارلیمنٹ نه شروع کی، دغه ځای ته موږ شروعات دی، دغه ځای کې هو موږ ته ډېر زیات هرډل سي، ډېر مشکلات دي، ډېرې پریشانیانې دي چې پیښېږي. نو چې هلته کې که موږ ته احترام راکړلو نو موږ به زمونږ به آواز به هم پورته کېږي، زمونږ آواز به منلې کېږي، ځکه چې آنر کلیئر کېږي، د سوري کېږي، بیا د ماشومانو سره ګینګریپس کېږي، سونه سونه د غړي کې زمونږ په ملک کې زیاتیانې کېږي، او په هغې کې منګه حصه نه شو او که حصه والی زمونږ خبره اورېدلی کېږي نه. بیا بعد کې شوی لاهور کې شوی دی، که سور ته د ماشومانو ته وګوره، بیا د سوات ته ماشومانو ته وګوره، پوره دا هر څه انټرلینک دي. موږ دا نه شو ویلی چې صرف د سړو ښځو سره زیاتې یا ګینګ ریپس یا ژوندۍ وجلې کېږي، د ماشومانو سره کم زیاتې کېږي. دا ټول درد چې لري نه دی، یو ښځه درد لري، یو ښځه پارلمنټیرین د دې په باره کې آواز پورته کولی شي، آواز پورته کول یوازې نه دي، هغه موږ سل پیری پورته کوو، خو اهمیت لاله نه راکړي د نماز لا.
څو ورځې مخکې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی دا هم ویلی وو خاوند دا اجازه لري چې خپل خزا ووهي. په پاکستان کې د ښځو د حقوقو ادارې وایي د داسې بیانونو سره پر ښځو په ټولنه کې تشدد لا زیاتېدلی شي. دا چې د داسې بیانونو وروسته د پارلمان رول څومره مهم دی، په ځواب کې د قومي اسمبلی پخوانی غړي بشرا ګوهر وایي
دا اختیار لري چې دوی به بلونه جوړ کړي او شاته نه غوښتي وي چې دا بلونه یا ماډلز دوی جوړ کړي. دا اختیار اړین کې نشته، دوی ته د دوی د کونسل اف اسلامک ایدیالوجي نه رای لپاره هم پارلمنټ دغه کولی شي، ریکوست کولی شي یا صدر کولی شي، بندر کولی شي. نو زما په نظر کې دا اسې هغه ټایم او د خلکو هغه د ټیکس پیز او پیسې ضایع کول دي او یو انتشار پھیلاؤں گی تو سوسائٹی کے چھ دے باندھے ڈبیٹ ہو لگی بل چکم دادے چھپی وقت کا ڈبیٹ کون چلا دے اگر پختہ نہ وہی چلے دل باندھے اختلافات کی چل بن نہ ہوں دا ہو امپورٹنٹ ایشوز نہ اٹینشن ڈائیورٹ کون ہوں گی پکار کو دے چبی نوٹس پارلیمنٹ باخلی اور رقم باخلی چھ دا خزو خلاف د تشدد چې کوم خبره کړې ده انسایټمنت ټو وایلنس، لکه دا خو شیرانی سیتی خلق انسائیڈ کئی چھے پاسو وحل تا کول کول کا
دا چی پا اسلام کے دیوی جنائی پا خوخا وادک کولو پا اڑا سا حکامات تی پا اڑای مذہبی سکالر پروفیسر ڈاکٹر کبلای آزوائی
نو دیکی خو زمونگا فقہی آرا چکم دی امام ابو حنیفہ اغا دا اجازت ورکوی چې بالغ جنایوی نو دی ولی دی اجازت نه بغیر ا پخپل خوخه د چا سره شرعی طریقې سره نکاح کول شي نو دا دی فقهاو خو دی ربان دی یو رایشتا خو دا اوس کوم دی ادم برداشت یو سلسله روانه ده او زمونږ خلق قانون پخپل لاس کې اخلي نو زمونږ شریعت او مذهبی آراج کمی آپ دے باندے تقریباً اتفاق دے چی یو کستا ہم دا حق حاصل نہ دے کیا قانون پخ پل لاس کے والی نو دا سے قسم واقعات چکم پا مری کے اوشو پا فیصل آباد کے اوشو یا مثلا پا نور زائینوں کے دا دے حس جواز نشتا او باید چی سنگے دا سنی کانسل فتوہ ور کرے دا پر ان دا دے فتوہ تائی دوشی او خلق دے پوشی کہ اسلام چرتا ہم دا اجازت نور کری کہ افراد دے قانون پا خپل لاس کے والی او خلق تا دے سزا گانے والی
دا چھ اسلام دا غیرت پر آما دا وجنو پا اڑا سوائی پا زواب کے ڈاکٹر کے بلائی آزوائی
نو اغا خو گورا دا دے چھ اسلام خویو ریاستی نظام چکم دے دا غیر دے حمایت کوی اجتماعی نظام غواری نو کچر دا دا سی سو واقعات وی نو دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت ہم دا سی واقعات شویو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چرت ہم دا اجازت نو ورکڑے چی سوک دے قانون پا خپل لاس کے والی بلکہ دے ریاست دا حق تے چا آغا چاہتا سزا ورکی نو دے یو عدالتی مراحل و نباد دے سزا ورکی نو دے آنر کلنگ پنوم بانے دے پت پنوم دے ننگ پنوم چکم قتل کی گی دا بالکل شریعت دا دے اجازت نور کئی او بایت کا دا سے سو واقعہ کی گی نو دے شریعت اگر دا دے فیصلہ دا دا او شریعت بدا غواڑی چرا اگر سڑے دے باقاعدہ بیا ریاست تا شکایتو او بیا دا دے ریاست کار دے چا اگر فیصلوں کی چسکول او فرد چلے اگر تا دا حق نشتا چا اگر قانون پخ پلا
پدی ورستیو کې په لاهور، کوهستان، قصور، ایبټ آباد او یو شمیر نورو سیمو کې خزې د غیرت په نامه وژل شوې. دا چې یو عام جنۍ داسې پیښو ته څنګه ګوري او په اړه څه نظر لري، په ځواب کې د ملکن یو واسطه کوونکی برېښنا شهزاد وایي
دا خبره به کار چې دا قسم کیسونه یا واردات کیږي چې د دې وجه سره دا چې څه کار وشي چې د یو کس قدم پورته کول باندې مجبور شي. ما ته چې د دې کوم نو یو وجه نظر راځي نو هغه دا ده چې دلاندې طبقه خلک زیات تر د ایجوکیشن نه محروم وي، یا تعلیم نه خوښوي، یا د جنکو تعلیم نه خوښوي، او اوس هم دوی د جهالت په تور تمنو کې اوسېږي. دوی چې کوم څیز نه لکه د غیرت نوم ورکوي نو هغه کارونه دي پخپله هم کوي، کم سړي کې کم دي زموږ په معاشره کې، یا داسې په نور کلو کې یا په سیمو کې هغه دي پخپله هم کوي، خو کفر اس کده دي خور لور یا د خپل خوخ اظهار کی، یا اوای چې په دې باندې چې زموږ تعلیم نه منو هغه دا اظهار وکړي نه اگر تعلیم کوم نو دې بیا وای چې دا باغی د یاد زموږ د اجازه نه بغیر تاسو قدم پورته کوي، او دې د خبر نه بیا د غیرت نه ور کوي او خپل خور یا لور چې دین هغه کوي. حالانکه دا اسلام کې هم د خپل خوخ د اظهار کول یا تعلیم حاصلول یا داسې نور څه یا لکه په زبردستۍ نکاح کول دا خو اسلام کې منع دي. بله خبره دا ده چې موږ په قانون کې هم داسې سزا نشته، یا څوک سوځول یا شوټ کول یا داسې قسم نور څه زیاتې کول. او یو جنې په دې وجه وچلی شي، دلته هم په کار د چې جنکو له تعلیم خبره ازادي ورکړي شي، پر دې چې هغوی که جاب کول وغواړي هم نو چې هغوی ته څه مسلې نه وي چې هغوی به ښه په خوشحالۍ باندې خپل جاب کوي. محله پر تمام دماشری ندا سیزون اوزی کلب کو حغل کا خپ آزاد باندې خپل جواب کوي چې خپل تعلیم حاصل کی، او لکه خپل خخ باندې لکه د چا سره خبري کوي نو د اوی کور وال به هم ایجوکیټډ دی، نو وی ولات نه بیا نه مایند فرق کوي او جنه سو دا غیر فرشتنا شي امور خپلاري لکه د اوی خخ با ته وګوري او خپل خخ باندې نور ځن هم کوي مخه یو کامیاب معاشره به جوړ شي. او کنه لکه دا چې اوی او چې نه ادا خبره کوي نه دا کی دي چې هغه الګ هم غلط قدم پورته کوي، نه هم غلط قدم پورته کوي، او په دغه کې بیا دې دواړه لاشي.
بلخوا پروفیسر ډاکټر کبلایاز دا هم وایي باید مور پلار د ښه تربیت سره سره د خپلو بچو په ودونو کې هم د دوی خوښي ته وګوري.
دا خو لکه د اولاد دا حق دی مور پلار باندې چې د هغوی د تعلیم انتظام به کوي، د هغوی د کفالت انتظام به کوي، او دا هم د اولاد حق دی چې د هغوی د ازدواج انتظام به کوي. لکه د مور پلار دا فرض دی چې هغه یو داسې سړی یا داسې جنۍ خپل بچی ته یا خپل لور ته وګوري چې هغه ده ته یقین وي، نور خو مستقبل دی الله په لاس کې دی، خو چې ده ته دا یقین وي چې د هغوی جون به ورسره ښه وي او هغوی به سات پیری به ورسره ښه وي. نو دا هم د والدینو په فریضه کې شامل یو فرض.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي باید مرکزی او صوبایي حکومتونه د غیرت په نامه د ښځو د وژنو د مخنیوي لپاره کوټلې پالیسي ولري. دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.